سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت و به چې تاسو آزادۍ رادیو ته غواکیست د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسدالدین به تاسو ته د خصوصي پانتونونو پر رول باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. خصوصا خبرونه په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په یوه بیان کې ویل چې دا کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور هر یو له 1.5 نیولې تر 9.5 درو پورې په تحریري سزا او د شپږو درې کلونو ترمنځ حبس په بیلابیل درو دورو محکوم شوی دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې 4 کسان په محضر کې په درو وهل شوی دي. طالبان بیا پر افغانستان د واکمنۍ دروسه په تیرو څه باندې درو کلونو کې لږګنه کسان په بیلابیلو تورونو په مازر کې په درو وهلي او پر ځینو نورې قصاص تطبیق کړی. د بشري حقونو ډلو له طالبانو بیا غوښتي چې په مازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو له ورکولو دې ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې اف ای او وایي چې سږ کال یې په افغانستان کې د اوبو زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بیان کې چې پرونی په خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو اوامدار است د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپیریال بیارغونه ده. په افغانستان کې په وروستیو سکلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه او د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. ورسته خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په درلمن سیمه کې د بارنوی ډیپلوماټانو لپاره د وزنګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پی بیان کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړني چارې پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دا خارګوټي به په څه باندې 300 اویا جریبه ځمکه کې ورغول شي، خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پرنجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره ورسته یو ځای شي. بس پیلو ورزو د بس ملمنه د ښځو فعاله او ښوونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم ستړي مشه، راځي پیل بلدین وکړو چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده.
مننه کوم، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را به شو د تحصیلي بنسټونو بندېدلو ته چې البته د زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را به شو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته. یا دا چه ورطایی چه موگ یعنی تر امرسانی پوره دوی حقا کارونا پر مخوری کم کارونا چه ده اسلام نمخ که پر خج و انجونو تحمیل دل دا کم کارونا چه ده د خځو او د نجونو په حق کې کوي د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې خځې او نجونې د دې حقارت او ظلم تر لاندې وي چې موږ کولای شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه خځو له خپل انساني حقونو محرومې وي د خځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده او د یوه بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل میراث به نه ورکوه او هغه هیوادونه لکه یونان روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بده رویه کېدله د جاهلیت دوره وه وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې نو دا کوم کارونه چې دي دا د اسلام نه مخکې دي دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی ښځه د جامې نه نه ده محرومه شوې موږ ویلی شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده اسلام خدا دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی دوی د دونه مخه لوي او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي ولې ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي ښځه د اجتماع نه منع کوي او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي
او میرمن خورم سلامات اوسې کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو راځي چې د خبرونې بل معلوماته ورسو ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی هم سټډیو سره وصل شوی دی سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ خدا دې ساده سبا اړیکه اوس پریش ولا تخنیک همکار اشاره کوي برته به حسابو کو چې اړیکه ورسره ونیسو میرمن خورم تاسو زده پښتنه کوم چې څه فکر کوي آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مسابرې خلري او کنا ممکن سیاسي لوبوي ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چراسي بیانو قصور لام خلق وستل کیږي د افغانستان بندیزونه تکراشي خصوصا د غورستی کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې حتی په روغتیاي مرکزونو کې په روغتیاي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري
دقیقا دا سیاسي بڼه ده ځکه زموږ په سپیشلی دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه موږ مخته شو راولای دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي نه خیر هیڅکله هم نه ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی دا زموږ هیواد ته اقتصادي اجتماعي سیاسي حقوقي دغه ټول نقصانونه لري ځکه دوی د دې نه بې خبره دي په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي په اسلام کې ما مخکې دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه نو کچيري د حق دوی نو ورکوي آیا اوغو وخت کې نه دا کار به بنسټه بلل شوې دی او بی بی عائشه د اسلام د احکام او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود او یو شمیر دینی عالمان او دینی عالمان د اسلام پر لومړیو کې د هر آزادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولای دی.
بله، دا معنی چې په اسلام کې د ښځو ونډه، د ښځو حقونه هر څه معلوم دي، هر څه څرګند دي، اما تاسو وایئ چې دغه روسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلې دي پر نجونو باندې، پر تحصیلي بنسټونو باندې، دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري؟ کور ودان ډیره مننه، سلامت اوسئ. سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی، تر هغه چې عبیدی صاحب وصلېږي بحث به مخته بیایو. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په افغانستان کې دننه یې دغه تحولات چې وروسته کې راغلل، آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري؟ البته په هغه تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر قدرمن او عزتمن مودین سره تاسو ته، استاد واغلو تاغلو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته، او د افغانستان پتمنی او غیور او پر علم مین ولس، او علاوه خصوص قدرمن او پتمنی محجبه او خويندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لودین صاحب، څنګه چې تاسو پښتنه وکړه پر علم بندیز او خصوصا د خويندو پر علم بندیز، دا ناوړه عمل ده، په اسلام خلاف عمل ده، په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي، او علل خصوص د هیوادوالو او حکومتو ترمنځ. ان دغه دروازې چې پر علم لپاره د خويندو پر مخ بندي کړي دي، دا نفاق ترمنځ کوي او جدایی د دولت او ملت تر منځ راولي. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت مونږه تر اوسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکړي د خويندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، و سلامات سي سادات صاحب. سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې، نجونه اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنه هلی چې وا چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي، هغه هله هم وس په بند شوله. البته هله شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاص شي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پانتونونو جوازونه هم لغوه شوې دي. دی ورسره خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغه پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړی. څه فکر کوئ که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نه شي؟ ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډیر مننه لودین صاحب. لای دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پانتونونه چې دي، هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پانتونونه یو څه افغان ولس ته ډیر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند شول، دا معنا ده چې پر خويندې دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کوي چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو اړتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خويندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بيخي فريزه ده، ځکه منګل ته آيت لرو کما مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم د قران عظیم شان او د احادیث څخه لرم الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه کس چې پوهیږي اره ناپوه سره دا برابر دی نه طبعا چې نه دی برابر اوس موږ څوک چې برابر شو موږ باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي او هغه ته ویل چې اقرا طول ولا اي پیغمبر بسم ربک الذی خلق هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولئ نو لیک او لس او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی دا الهی فرض دی حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې موږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو او د لمونځ باندې علم ونه لرو پوه ونه لرو ارکان باندې پوه نسو یعنی تعلیم او تحصیل د لمونځ په باره کې موږ کړی نه وي دا لمونځ د موږ باطل دی حتی دغه موږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو
سادات صاحب دل لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلی چې مدرسې پراخېسوي دي مدرسې زیات شوي او دی ویلی چې یوازې دینی تعلیم فرض دی او په واضح ویلی دي چارواکو چې د عصري علوم په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته هغه مباح دی البته خو دغه موضوع اختلافي دی طالبان په منځ کې هم دلته یو یادونه کومه زموږ تاسو له دې بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځنګړې اساس چې د توماس نیکلاس اندتللې کابل ته هلته له بیلابلو طالب چارواکو سره کتلې دي د یونامالو مشرانو سره کتلې دي بیرته چې کله دغه نیکلاس ستونسوي اروپا ته لرسنوي سره خبرې کړې خپلې ټویټونه کړې دي هغه ویلي چې د طالبانو نو پختل په کابل کې هاته ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره هم کتلي لغې او پختل چې دغه د ورستۍ بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتيایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پړم وایي پختل چې دا والي د بندیز والي لګیدلې هاته هغه ویلي چې لرای طالب چرواکی هم نه پویدل چې والي دغه بندیز لګولې دا یعنی وضاحت نه ورکو دا معنی چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابل نظرونه موجود دي بیلابل دریزونه او موقفونه شته او کله ناکله دغه بیلابل موقفونه د دوی له سرګندونو نه د دوی له ویناونو هم لورای سرګندیږي په هر حال کور ودان مننه بیرته رازم میرمن خورم ته څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده چې چیرته دغه وضعیت روان وي د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجي دو امتحان اخیستل کیږي دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی لار سی فعالیت وکړي مثلا ک او داخلي ډاکټر وی داخلي ډاکټر پتوګه کار پایل کی ماینه خانه خلاصه کی کی اوسوکل غاخونو نه فارغ وی له د غاخونو څنګه پرانیزي دغه امتحان کې هم سکهل انجونو ته اجازه نه ورکړل شوی البته موږ تاسو یو شمن جونې فارغان لرو دغه ډول وضعیت ک دوام کوي نو دا معنی چې ولسل ستونزه سره مخامخ کیږي څه کول په کار دی ترڅو تعلیمی تحصیلي ادارې له سیاست لري وساتو بله میرمن خورم از موږ غلره
ما دقیقا سوال ورسونه د ته په کار چې دوی باید خپلمن کېنی او تفاهم وکړي نو کله چې دوی خپل نه دی خبر چې څنګه د پهنتونونو او د مکتبونو دروازې تړلې دي نو موږ به په دې باره کې څه نظر ورکړو ځکه دوی خپل نه پوهیږي چې څنګه د مکتب او د پهنتون دروازې تړلې دي نو که دوی په دې هیله وي چې موږ د ښځې او نجونې د جامع نه حذف کړو نو د موږ وطن به جوړ شي خدای هیڅ امکان هم نه لري برعکس د ستونزې نور هم زیاتېږي او ولست مشکلات سره مخامخ کیږي زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي او نو که دوی ځان ته آلمان وایي کوی چې موږ آلمان یو موږ د وطن جوړو موږ په هر څه پویو ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړی دی وایي چې دوی ناپوه دي په دین نه دي خبر نو دوی خو به د دین نه خبر وي نو کله چې زبنګ درانه ملما هم و فرمایل چې دا الله خبره ده او زموږ ستر پیغمبر ویلی دی چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مانی زموږ خبره ته به څه توجه وکړي؟ بله دا چې دوی کوي چې باید ښځې په ستر کې وي یا په حجاب کې وي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکیل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې ایجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډېره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبرې نه یووالی یا هم د دریز نه یووالی هم د دې لامل کېږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپای ټولنې دغه استاد چې کومه سرګندونه کړي د سرګندونو لورای ښکاری چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دینه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دا والی لګیدلې دی یا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي. په هر حال په دې لچې استاسو په پټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکارا شي، هر څه واضح شي، خدای چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، همدوی کولای شي چې مثلا خبري وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خويندې دي او ولس پراته حکومت هم نکېږي. په دې لچې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي دا په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیت د دین د فرضیت ترڅنګ د تعلیم د فرضیت یادونه هم شوې ده، خو دا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریزونه وای چې دا فرضیت خبره نه ده، یوازې وای چې دینی علوم فرضی. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډیر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډیر نه کوزغه هر څه کارا دي، هر څه واضح دي. راځي په دې لګوږه کې چې وس څه وکړو تر څو دغه تحصیلي ادارې پانتونونه خوانځي د سیاست لري وساتو او د ټولنې د ارتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو، د نننې نړۍ ارتیا او ځوابونه پیدا کو. ځکه ټوله نړۍ پر مخ روانه ده، ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پرمختګونه کوي، نوې چیرنې کوي. او ام افغانستان کې ګورو چې او راستربلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورن نه لرو او په تحصیلي ډول باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست د غیدارې لري وساتو؟ سادات صاحب
ما ورما تاسو زما غږ لري؟
او غږ مولرو مهرباني.
مننه کوم الله الدين صاحب. ګرچه دغه بحث د علم او فرض د ټول ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بالکل خو له بده مرغه امارات دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړي ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ زده کړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغ عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پیږم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه یې اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس که موږ مسلمانان یو کوم قران چې مال وستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زله قران لرم، قران آیاتونه جامع دي، یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصه فرض کې راځي. موږ تاسو کوو ګورو خدیجه الكبرى رضی الله عنها دا یو تجار و، عائشه رضی الله تعالی عنها دا احادیث ماستر و. آیا کېدلې چې څوک سي په احادیثو کې په عربي کې او کلي کې لوست کې دی علم او پوهه ونه لري؟ څنګه احادیث رسولي سو په ترتیب کمنګ او تاسو پر خویندو پر مایندو او پر نونو تعلیم ونکو تحصیل ونکو، دا په یاد ساتي چې وطن بل دی بدترسي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خویندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محرومه کړي دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپله کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رڼایي ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
سادات صاحب کور ودان سلامات اوسئ. میرمن خورم څه فکر کوئ دغه پرله پسې تحولات چې تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه، یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره، او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیلې ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولې دي، او زموږ هیله او امید البته نه تنها زما ده، هیڅ افغان ښځې او جنې تم نشته، خو موږ ډېر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولی شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر اوسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هېڅ تمه نشته او نم ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې موږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هېڅ سند، هېڅ یعنی یوه مثبته خبره، هېڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو د موږ به د دغسې یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلې دي، انشاءالله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هېواد د ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور، هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامعې د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ او جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، و دا متاسفانه چې د اکثرو ځوانانو، د اکثرو افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کې متاسفانه. مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم دا معنا چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي. او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څو کال وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د خزینه ډاکټرانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل میرمن یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي او بیا به ډکول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یو بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکي، اول ښوونځي فارغ شي، بیا له پانتونونو فارغ شي او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یو لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې له چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي تر څو په آینده کې خدای مکړه داسې یو ستونزه نه وي چې جبرانېدل بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب مخکل دی چې د خبرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلی عبیدی هم اوس موږ سره یو ځایږي، بحث سره یو ځایږي، وعده یې کړې. تاسو راته وایي چې د ځوان په توګه څومره هیله شته، آیا فکر کوي په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي نجونې چې نن سبا له زده کړو بې برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکي یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیله مندي اوسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلي کې تعلیمی ادارې خلاصې سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلي خو بیخي نشته، ځکه هیلي ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی دی نه پیغمه چې کله دا یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی، یا قیامت ته په تمه دی. امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د ځمکې پر مخ فرښتې دي چې دی انبیاء علیه الصلاة والسلام دی هغه مثبت انسانان جامعه ته تقدیم کړی دي، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم صحی اکاډمی مرکزونو په هنتونونو دروازې د دی پر مخ پرانیزي، تر څو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي لحاظه، د علمي لحاظه، د پرمختګ لحاظه، د پیشرفت لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. موږ غیر د دینه هغه وران افغانستان به وي، هغه جګړه به وي، او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به موږ راتلونکي کې مخ ته ولرو، چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړي او خلک به ورته جنازې ته نږدې، او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکړي، او ګیرې به نه دي چا پر مخ، او سپینه لونګۍ به پټکۍ به نه وي. حتی اسلام د وطن نه به خلاص شي، څوک به داسې زړه نه کوي چې وایي زه مسلمان یم. د څه شروع کړی دي؟ دا خو که قرآن کې وایي، خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیات سته نه حدیث سته. بیا هم پر ترتیب ډیر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړي، نور هم مزوروي. ډیر تکیدل یاستو، ډیر زوریدل یاستو، نیم ولس لاړه وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علمه ده. نو باید دې ته یو ترکیب جوړ شي، او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډیر ملامت یست.
بله، کور ودان سلامت
او عمل نل
او سلامت او سي کور ودان احساسات مو اړتیا هم چې د ستایلو دي. دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي، هر ځوان، هر خور، هر پیغلې لري، او اړتیا هم چې ناهیلي دي. مونږ هیله کوو چې د خبرونو هدف هم دا دی چې مسول چارواکي دغه خبرونه واوري، او بل اخر سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانانو غوښتنه چې دی دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. لکه مرغه دا مهال بحث ته خاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمنی په لایپزیګ پانتون کې چلون کړي او په خوا د لوړ زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټډیو سره وصل شوی دی. عبیدی سب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پانتونونو دروازې وتړل شوې وای، شرایط یې نه پوره کړي. د هغه پانتونونو و چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړ زده کړو وزارت هم وس ویلي چې دغه پانتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي و چې دوی وسیلنه کړي وای د پانتونونو شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي خصوصي پانتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږد مهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني عبیدی صاحب.
ډیره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوي دي او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو مؤسسې دروازې تړي، دا بېله شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پانتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یو پانتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پانتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هر پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې یو شمېر پانتونونه خصوصي پانتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، د هیڅ شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پانتون نه وتړل چې هغه طبي پانتون نه و، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. کچېرې د دوی کیفیت ټیټ دی دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې کچېرې کیفیت ټیټ وي خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. پنځه پانتون نه وتړل دا یوازې همغه یوه تجربه ده. نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، وزارت ورسره ګام په ګام کار کول چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغه حالاتو کې د جمهوریت په مجموع کې د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي، دوی سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پانتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی چې د کومو معیارونو په اساس هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پانتونونه تړلي دي، دغه مسله تر اوسه ګونګه ده او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پانتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کیدای شي یو لامل دا هم وي چې خپل خصوصي پانتونونه هم یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل آرشیوی وی چې دروازه وتړي. پر صورت ک وخت وو زو بیا یو لاند مقایسه
کوم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کال مهال ته دند تر سره کړ او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري، دغه خصوصي تعلیمي موسسيات تحصیلي موسسه څومره مهم دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو، دولتي په هنتونونو په خوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسم ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو، یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي په هنتونونو به ایواز ډیر زره یا څلوېک زره فارغان د لوړ زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپېته زره او یا زره به هر کال به نتیجه یا هم به سرنوشت پاته کېدل، بیا به همدغه خصوصي په هنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجیدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پانتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي پانتونونه لا هم هغه وړتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکو سره چې په امریکای کریشن پانتون کې استاد ده، منګه د کورونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کورونا نه مخکې د کورونا په جریان کې او د کورونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پانتونونه د کورونا په دوره کې د دولتي پانتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې وو د ټکنالوژۍ لحاظه، په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی وو، خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پانتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنی چې دولتي پانتونونه ناکام وو او خصوصي پانتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پانتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پانتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه د ځوانو استادانو د جذب له پلوه د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادان او هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پانتونونو زه ټولو تضمین نشم ویلی، خو د ګوتو په شمیر پانتونونه او خصوصي پانتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پانتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پانتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پانتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پانتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې، خو دغه شمیر خصوصي پانتونونه موږ په 2001 کې 0، خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پانتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل، په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو. یعنی منګه په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې منګه 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې. 2% نجونې بیا تکراروم، د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پانتونونو محصلین وو. یعنی 55% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې او 55%، یعنی د 2,500,000 نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پانتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، 138 رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساره و. او له بده مرغه اوس لیدل کیږي چې یو شمېر د کیفیت لحاظه، یعنی پانتون کې درې موارده شاید دوستانو ورباندې بحث کړی وي، کله چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پاکله خبرې کوو، درې موضوعات ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشه د افغانستان سیستم بررسی که یا د افغانستان سیستم وګوره، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زده کړو د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پیږي خصوصا د غټو پانتونونو څخه یواده خوش کړل، ماجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازه دریسر او شپارس پی ایچ ډی ډاکټران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادان او ماستری درلودل. یعنی پی د بیچلر یا د لسانس استادان شمېر ډیر کم شوی وو، په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر او ډاکټر نه درلود. د ګوتو په شمېر ماستران او ډاکټران او نور ټول لسانس استادان وو. یعنی دا ډیر لوی پرمختګ و چې په تیرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمیر دغه دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړي، مسریان وکړي، پیژدان وکړي، بیرته یو ترستانه شول، دغه یو وخت خوشې کړ او دا ډیره لوی ضربه ده د افغانستان
تاسیس. بله شکه، بله شکه وایې ده.
او دلیل امداد دوه ټکو کې دغه بس را ټولوم، او دلیل امداد چې اوسنی نظام سره دغه منګه فریډم اوف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې منګه اکیډمیک فریډم لرو. دغه اکیډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی وو. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه وایي، نو هغه وجدان یې ځنه ورکې څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکي. دا یو مسله. دویمه مسله دا چې د څړنې لاړخه تاسو ماته د دریو کلونو کې وخه چې د افغانستان تحصیلي نظام یو علمي څېړنه کړې وي، یو علمي څېړنه، او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي. ټول سره پرشوی دي، سکالرشپ نشته، مثلاً بهر ته نشي نه سوال کېږي. یوازې د ګوتو پښمیر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي، چې هغه یوازې د ګوتو پښمیر سکالرشپونه دي. پال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټول هیوادونه ان تر دې امریکای بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټول هیوادونه تقریبا اروپאי هیوادونه بورسونه وو، دغه اړیکه پرشوې ده. یعنی په جامه باندې کې ویل شو مګر درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې وړه فاکتورونه لباده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته بیا په نتیجه ګیری کې په دې لګزرتم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې وړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبري وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه سرګن کړي. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. خا مهرباني وکي بغلان نه ک باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې دی، او هیواد په واده کې د خصوصي لوړ زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره د خصوصي پانتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمه دي ستاسو نظر؟
اول تاسو او تاسو کارکونکو ته او تاسو ملمت سلام احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام. غاګ ملک ټیټ د خپل وړ اواز خبرې وکي. غاګ ملرو مهرباني.
او ر اوس څه وسو ما اواز
وو وسه صحیح ده. و مهرباني دا ما ورکي.
ما دا ملما څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید موږ تحصیلات یالي باید قوي تر شي. و چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتو کې چې موږ ستاسو هغه پانتونونه اوس امارات بند کړي دي او طالبانو بند کړي دي. یعنی زه دغه کم امارات استازي ته زه وایم که چېرې موږ تاسو په دې افغانستان کې یعنی موږ ستاسو ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسو ضرورت لرو، باید موږ تاسو دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخشی چې دې په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دیمان قبل کا محترم فضل الدین صاحب سلامونه تا تر آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دیو کې روغ جوړ بس.
و مننه زموږ دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند ستړي مشي. ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونده کې، خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونده څه ده؟
قربان سم خدای د خوشاله کړم محترم فضل الدین صاحب مخکې د دې سره موضوع ته نو زه ستاسو نه شنه اوریدونکو مده د ډېر وخت زما شم ټول د وخت زده د ازادي رادیو نشرات چې بیا ورم لودین صاحب محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کړي. مشتاق سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګرای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو ستي د ازادي رادیو پر تپور اوشتي د مرز ازادي رادیو نشرات یې ګسره کته کړی دي. نو خدای دې وکړي تخنیکي همکاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات ستاسو پر نشراتو پر ځای باندې د ازادي رادیو پر ځای د خپل د ازادي رادیو سره ناوړه کړي. لودین صاحب
که ممکن هلمان کې دغه ستونزه وي کله ناکله دغه میډیم څپې یا منځنۍ څپې او بل سره دغه ډول ټکر کوي. په هر حال هغه ته به موږ توجه وکړو، تخنیکي همکاران به جریان کې کو. راځو موضوع ته لاندې خپل نظر ته وایي، څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت؟
قربان سم ډیر مهم دي. محترم اسد الله لودین صاحب، موږ د حکومت صدا غوښتنې چې دې ځې نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي، پر نور شان دي بندیزونه ولګي. محترم اسد الله لودین صاحب، موږ مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوو، فقط دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشته اشاره وته وکړه، کم بندیزونه چې پر دې لګول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي، موږ ذکر ته ضرورت لرو. لودین صاحب، یو ملک چې پرمختګ کوي په سواد او په لوست کوي، تاسو وګورئ نړیوال ملکونو ته لودین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی دی خپل کورو کې، نه چې دا غزا څخه نور ملکونه په نشکی، دا د چیش برکات دی، دا د علم برکات دی. لودین صاحب، نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي، پر سنوي بندیز ملګوي، دا ستاسو په ګټه دی. لودین صاحب، زه اوس مثال د خبرې د دې ځاتنه سم کولای چې ملک ته دا سم دغه تلاته د ستاسو د رسنۍ د طریقې ما لا تر مسول چارواکو رسیږي، خو بدبختانه باید وایم دغه رسنۍ لا د مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولي. نو خدای پاک دې چې حکومت دې ته توجه وکړي، مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري. لودین صاحب محترم،
کور ودان ډیر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا راځو باسم منو سره راټول او ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري. خدای دې اوریدونکو اړیکې پرېښ ول راځي د بحث درنو ملمنو چې به سره راټول کو د پاشي بوتې نګدې شوی. تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې د کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې، دا له بعد مرغه چې بعد پایلې لري او دوام یې پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي. دغه راز د یادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عناناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي، حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي. راځي به سره راټول کوم. ارمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې، له حوصله مندۍ مننه. څه کول په کار دي ولسته خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی، ځکه کچیرته دغه وضعیت دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي، ولست خپل څه کولای شي؟ فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان سته، ولسته مېرمن شته؟
مننه، ښه پوښتنه ده. خو فکر نه کوم چې ولس نه به څه وکولی شي، ځکه چې کله ولس خپل غږ پورته کوي نو هغه په زندانونو کې دي او هغو ته سخته شکنجې ورکول کیږي زموږ ورونو او خویندو ته. نو مهمه خبره دا ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نه شي، دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بېرته راکولی شي، یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بېرته راګرځي. نه، دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن دپاره. دوی باید یوه ثانیه هم ضایع نه کړي او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی، د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کښېني چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پریږدي، د خپل وطن ته د توجه وکړي، د خپل ملت ته د توجه وکړي، د ملت حق دې ورکړي. او که چیرې دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخ کې وړو، دا هیڅ کلام امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې بیرته جبران نه لري. نو وی د خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډا چې د خلکو د عقدینه چې دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي، دوی دا چې ظلم او ستم کوي، د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي، دا هم کولای شي، ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینه ورکړي، دوی د خپل کې، کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله، کور ودان
دوی د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. خو دوی ورسره نه وي، فکر نه کوم دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هیڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسه میرمن خورم ډیره مننه. خغلی سعادت فکر کوي د طالبانو چارواکو د خبره درکړي چې چیرته پوګد محل کې دوی د غبندزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي. مخکوتاه سه مرته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ پتنګ شي. فکر کوي د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی اتمن دغه حساسیت درکړي دی ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډیره مننه نوین صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چې تاسو پاسته ورسلرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوی ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وایيږيګه دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نوین صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پرسنوي کې دا تقریبا 40 کلن د 20 کلن الکسوم دغه خبرې دي. نو زما په ان باندې نو خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي باید د ولس هیلو تجمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی، او کغواړي چې یو څو کال نور د حکومت وکي، رښتینی حکومت وکي، نو دی ته ضرور ده چې خوانځي او پانتونونو دروازې د خويندو پر مخ رانیږي. او دا به هم په اخر کې وایم چې تکرار نور خبره مونږ ته پکار نه دی، عمل پکار ده. اوس که رښتیا وایم دی مې نه پریدي، که دروغ وایم الله مې نه پریدي، مونږه مېران پاتې سي وسته څه وایو. دی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی، دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته فریعا ویل سوي دي چې خزینه ته محرم نه ده. څنګه کې دی چې یو نامحرم یا حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کیزینه شخصي ستونزې لري، باید کیزې ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر پایندو باندې، نور عمل پکار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دي وکړي. د علیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید دې یو لاس ته نو دې پوپلو اصل دین نو ورته پوپلو.
او کور ودان ډیره مننه سعادت صاحب، سلامات او سید باسل کې چې به پات دي. خاغلی عبیدی، تاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې باوري سر بغریوان کې کوزي او غوګ به پګری یا عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه لبده مرغ اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کی. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي، او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده لبده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات د ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته د نکیږي فکر کوي ولس دغه وي دي کنه. په هغه کې چې په نور نړۍ کې ټول پښتنه کیږي، د ټول پښتنه په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي، دغه سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خپل بده مرګه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څو د ګوتو پښمیر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره رابط لري، دغه چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایله نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او کچیر دغه اراده پیدا شي، په دغه دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي، او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي، او دا یو اصل دی په ټوله نړۍ کې. تحصیلي نظامونه سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده، او دا باید په افغانستان کې هم د سیاست څخه لری وساتل شي. دویمه مسله، د استادانو بیرته راستنیدل دي. داسې یو مکانیزم باید کار وشي چې بیرته هغه استادان چې هیواد خوشی کړی هغوی افغانستان ته راستن شي. دریم، د نړیوالو پانتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي، دوه سره بیرته غاړي کې جوړی شي چې کوم اړیکه چې لمنځه
کور ودان.
او څلورم اخري مثلا دا چې د علمي څېړنو لپاره زمینی مسایل شي او
ډیره مننه او بيدی صاحب سلامات اوسې کور ودان. متاسفانه چې خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي چې باسو غزو کور ودان میلمنو ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو لخوا کې او د خزو فعال لطفي خورم ل مدني فعال سید احسان سادات او د جرمنی په لابزګ پانتون کې له چیډونکو او د لوړو زده کړو وزارت له پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپل نظر مو څرګند کړ.